د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان ښځینه کارکوونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنجشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیښه د فلادلفیا لویدیز ته په 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 170 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو ویکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیزونه نیوکه کوونکي د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول. نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګي ته خراغلی رازو د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبه په ورځ په بریتانیا کې وویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. هغه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 په یوه خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پریکړې هم نیوکه وکړه او زیاته
کړه.
موږ باګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو، ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی، لکه څنګه چې پوهېږئ، دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالډ ترامپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلي د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړې. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و کبریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلي ادا کړې چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده. خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشري په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقونو او د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. دغو سازمانونو د بیانونو په خپرولو سره د طالبانو دا اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو او رسنیو خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کېدو ده بېساری سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه زر تر زره بیرته فعال کړي تر څو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبریالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بېلابېلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونه بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړي دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلی یې په حواله لیکلي چې د طالبانو دا پریکړه د سانسور بېساری زیاتوالی دی. بل خواه ده بشری حقونو ده فعلان اتحاد اچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهار شنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته راستولی، افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او دای د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړۍ سره د نښلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقونو باندې مستقیم برید ګڼلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فارواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي:
کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنند.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواری خلق پا تیارو او ویرکی و ساتی. در طالبان و دا کار پا صریح توگه در بشری حقون او در بیان لازده سرغرو نده. موگ اخپل بیان که لملگر و ملتون و نور و نلیوال و سازمانون و غوخته چه پا چطک توگه طالبان در دی پریکلو او در دیجیتال محاصره لپارز و پایلو در او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
په خو د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکسپورنه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بېځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول، پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د دې جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټلې د معلومات کې انتقالي کېږي. اما بهر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندیم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو ځل بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستیالي حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کېږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتکیږو. د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندېدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دغه شی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم همداسې کیدای شي په باندې ښه شی ولیکل کیږي، کیدای شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنی نه ده چې موږ قلم مات کړو مثلا. نو د انټرنیټ بندول په دې معنی ده چې موږ ملت یو ډېر مهم شی نه چې هغه د پیشرفت او ترقي لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کیدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي، د هغې د فلتر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیره نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې راپیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس ذبیح الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څو کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچه انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوستې او په اروپا کې مېشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نوموړی اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایلی کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، هوساینې او د هوساینې د رامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یوه ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمینې کابل په ګډون به دا کار په ټولو ولایتونو کې عملي شي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او که نه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنجشنبې په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړني خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټېشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافر وړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پولتاوا کې پر ریل پټلۍ له بریدونو مخکې په خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف په نخه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا تورنه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوی په نخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل لور ته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهیف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک وویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شویو 15 ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 ویشتلي او را نسکورې کړي دي. بل لور ته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بیپیلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یو تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانې فعالیت هم درېدلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یوې سیمه ایزې شفاخانې یا روغتون کارکو اوسیدونکو وایي چې دغه تبا د دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا شپږم ټولګی او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز 4 کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خالص پغم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو لټړل کېدو د 4 کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومیدو 4 کاله پوره شول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې 4 کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د 2م کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبانو د طالبان راغلل او دې په هنتن دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلي شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمام شو، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړو چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي ارشی په عاجلو پیښو کې امرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره دوه کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه سده په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده او پیشن منیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حياتي علایم معلوموي، لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلوموي. دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوي او اړتیاوې نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکي فضل الدین جلالزی ویل:
زمونږ ډیری مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډي وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې دی ویزي او ډیر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپل پیسې مصرفي او تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو کده سي کومکونه شپخانو سره وسی نو دا به کېدې شي زموږ د خلکو ستونزې حل کی او نور ملکونو ته اړ نشو. الحمدلله ډاکټران لرو، خو مونږ د وسایل او د دوايي مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زوند څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
په وزن لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو نه دا کفایت نه کوي. د مریضان او په وزن ته دات ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمل، باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کوي، په مریضان دی که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوایي د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. د پکتیا پوهنتون یو محصل ریدیګول وویل:
غریبان خلک همداسې نور ډېر خلک دي، مسایلو په نسبت ډېر خلک دي روغتون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې دلته که مخته که ډاکټر څېغه کوي، یو ته چې وایي بل غوښتنه کوي، که بل ته غوښتنه کوي، نرس ته به بیا منډې وهي چې نرس نشته. د نرسانو یو څه که مخته په سې ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دی وی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم منشي ورسب زه به خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چون زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ ډېره دي چې یو لاسپتي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما دې همکاري وړاندیز وکړ چې زه دې مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیسونه شم، او ما غوښتل ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید سیدې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني، دا وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو هر کې نه هم د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې موږ دپاره د خوښۍ ځای دا
وبخښئ. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنا ده چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه ځکه خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم ځای ما تارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لاند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه دمونږ دا دوه نیم کالونه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي او د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دې ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلې مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچه تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیدار، دومره هوښیارې ښځې وي چې یعنی دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تعقیبول زده کړې پکې کوله دوی دي دومره برای ترلاسه کړی یعنی دا او دوی دي خو روزل شوي دي دوی دي خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي ل دغه روزل شوی قابلیت سر مو لکم بیا سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو په دې ست تا کار لرم رسمي زه دې رخصت نشم اخستلای او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو مونږ دا مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللی وای مې ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یو ګورو
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی دیادا ناممکن آوازی که دیو جنگ حالات وو او بھاغواخ کی پا اطراف کی خواهندو کارنو شو کولی اما پا تارنوالی کی مستون دانو منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دیکار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولی شو چه پل کار آزادانو وکو
یعنی اتیایی ما میلادی لسی سوا چې تاسو د سارنوال صفات کار کاو
او په دوی مامنې مې کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوال په خپل یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدل شي چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل منګه خو مختلف منګه د تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی څارنوالي کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه د سیاست د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه برخه کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولی او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د څارنوالي کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مي زه به یوه خاطره خپله
تاسومهربانې
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلی وو دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو دا ځوان چې دا هم ووژني خدای پرې تښتېدلی وو بریالی شوی وو په تېښته باندې وتلی وو خپل کار ته یې دا خبر کړی وو دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژه دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بلاخره دا ځوان خوشې کړی شو باید دا شاهد بندي وو دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بله بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت دا د څه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورلو شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ کلي وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمن رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېستو، لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو خامخه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا د لوی څارنوال سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
خوشي شوی وو هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته
تللی وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو؟
نه، خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به هغوی دې به دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هیڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره. یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه. دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته، ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتوم، زه ته کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدی د فیست بات شته ده، ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده، او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
یا ورځ دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېر ښکلی و قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است.
یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه دلته وینم دا نجونې چې زه دلته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه دلته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی مسنه د چدلته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصوصي ستونزو سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کومه ده مننه. یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې پکې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت ولټاني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان
د زلفو په تیارو کې پکګو لار ورزما منزل تزد مینه پوګ دو لار ورزما د یار درد چرسی نو حملار یو کیږي بخپل لار زم کپ پر دو لار ورزما پخپل لارو زم کپ پردو لارو ورزما سیاد خسادے چد مینے لاری نسے راز اسرات گورا چپسو لارو ورزما چپزڑے کر زوے وڑے 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 یو ورزب میل دراؤ شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر زوے وڑے 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 یو ورزب میل دراؤ شڑے وڑے وڑے پزیر زیری مخت گورم نہ مڑے گم پزیر زیری مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل ترو شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 چپزڑے گر زوے وڑے 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 وڑے
یو ورس بمی لترو شړی وړې وړې چې پزړې ګرځوي وړې 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 وړې
پسڑے کر سبھی بڑے 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 بڑے